د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زموږ مخامنۍ پښتو خبرونه اورئ نن یک شنبه ده او د 1416 نوې مریض کال د جوزا یو دیرشمه ده چې د 2018 میلادي کال د مې 28 نیټې سره سمون خوري لومړی د دې سات د مهمو خبرونو غټ ټکی
په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه شوي ترامپ په سعودي عربستان کې لږ وخت وروسته د مختلف هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي د یک شنبې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر ریمندو خیل مړی خاورې ته وسپارل شو او د سوریې د حکومت مخالف فعالان ویل دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې په ادلب کې ځانمرګي برید 15 تنه وژلي دي
په دې خبرونه کې به واورې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ریاض کې د څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي د توندلوی په ضد په کابل کې د ښځو د مدني حقوقو د فعالینو او حکومتي چارواکو په ګډون یو څلور ورځنی کانفرنس پیل شو د افغانستان د ختیځون قومي مشرانو په هیواد کې د سولې او امن لپاره په جلال آباد کې غونډه کړې د قندهار نوي والی په کار پیل وکړ د افغانستان د کورونو او ښارونو د جوړولو وزارت وایي چې په غیر قانوني ډول د جوړو شوو ښارګوټو شمیر له هغو ښارګوټو نه لوړ دی چې قانوني اجازه لرله او په سومالیا کې په زرګونو شاګردانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی خو اوس به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واورئ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز په شمول د نړۍ د څو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي
چپټر دټ ویل برینګ لاستینګ بینیفیټس ټو آل اف اور سټیټیزنز لټ می ناو آلسو ایکستند مای ډیپ اینڈ هارت فیلټ gratitude to each and every one of the distinguished heads of state who made this journey
Trump خپل وینا کې د اسلامي نړۍ د هغو هیوادونو د مشرانو مننه وکړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې د متحده ایالاتو سره لاس یو کړی هغه ویل چې د تروریزم په ضد د مبارزې لپاره د اسلامي ملکونو ترمنځ یووالی لازمی دی او دا جنگ د هغه په وینا د شر او خیر ترمنځ جنگ دی
as a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love
ترامپ وایي چې زه د متحده ایالاتو د ولس په استازیتوب دلته ولاړم چې تاسو ته د دوستۍ او ورورګلۍ پیغام وړاندې کوم
to the nation that serves as custodian of the two holiest sites in the Islamic faith
Trump خپل وینا کې د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز او د حرمین شریفینو د ساتونکو په توګه د هغه د بل مپالنې مننه وکړه
will not seek to impose our way of life on others
Trump وایي چې متحده ایالات به د دې کوشش نکړي چې په نورو هیوادونو باندې خپل ارزښتونه تطبیق کړي بلکې د اسلامي ملکونو ترمنځ او د متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ او خو اړیکو وغوښتنه کوي
and all throughout the world our goal is a coalition of nations who share the aim of stamping out
په نړیواله کچه زمونږ هدف دا دی چې د هغو هیوادونو سره موږ تړون او ملګرتیا وکړو چې زمونږ د هدفونو مشترک هدفونو باندې یقین او باور لري
and so this historic and unprecedented gathering of leaders unique in the history of the
ترامپ خبرې دوام لري خو اوس به تاسو خبرونه واورئ
of our shared resolve in our military.
په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنو نښتو دواړو لوړو ته درنه مرګ ژوبله راوړې ده. په زابل کې وسلوالو طالبانو تېرې شپې لس بجو راهیسې دغه ولایت د شاجۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو پر پوستو ډلیزه بریدونه کړي دي. د زابل والی بسم الله افغان مل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د شلو پولیسو د وژل کېدو راپور دوی ترلاسه کړی دی، خو تازه دمې افغان کواوې سیمې ته رسېدلې دي او له ځینو سیمو څخه یې وسلوال برید کوونکي پر شا تمبولي دي. د زابل د شاجۍ ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په سیمه کې په لوړ شمېر وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي.
شاجی ولسوالی په دوو سیمو کې دوی په مختلف پوستو باندې اندښتونه، دوی تر شپېتو پورې مرجوب لري چې دقیق ارقام هغه د مړو او د زخمیانو نشته، څو مړي دي څو زخمیان دي. او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر شل نفرو پورې محلي او ملي پولیس په دغې برید کې شهیدان شوي دي او همدارنګه دولس نفره د موږ.
د کابل پولیس وای پرون مازیګر د غشار په لیدس کې یو المانی شزا او یو افغان ساتونکو نه پېژندو وسلوالو لخوا وشل سوی او یو فلندی شزا لادرکسي وي ده. د پېښه تیر ورځ د کابل شهر د ومی امنیتي وزیر اړوند دارالامان په سیمه کې رامسته سوی ده. د یک شنبه پروس په ژوب کې د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر د پښتون قومي او سیاسي غورزنګ مبارز او تاریخ پو عبدالرحیم خان مندوخیل جنازې لمونځ وسو. جنازې ته په زرګونو خلک او د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان تګزي پر ګډون د ګوند مشران غړي پلویان او یو شمیر نورو ګوندونو سیمیزو مشران هم ورغلي ول. د افغان حکومت په نمایندګۍ په کوټه کې افغان کونسل هم ورغلی و او حاصل خان نیازی د افغان حکومت په نمایندګۍ خپل پیغام په دې ټکو بیان کړ.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د افغانستان د ولس او دولت په اساس ولي د ارواکات مندوخیل د مړي له کبله ملي مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لارښود ښاغلي محمود خان اچکزي د ارواکات کورنۍ دوستانو او ټولو دردیدلو ولسونو ته درګیدنه څرګندوي.
د جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اسکزي په خپلې وینا کې داسې وویل:
الله پر خوای ما مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړ چې زه ستاسو عمل ښایست وګورم. کدا یا تر دې انصاف ژوند برابر کوبل نو رحیم صاحب خپل ژوند ډیر په تکیر ډیر په احتیاط ډیر په پام او هر ملت کې د خیر لپاره
سیاستوال رحیم مندوخیل د شنبې په ورځ د اتیا کلونو په عمر په کوټه کې په یو روغتون کې مړ شو. ټرمپ په د سعودي عربستان په ریاض کې د خپله وینا اوس هم دوام لري او د دغه سعودي عربستان په مرکز ریاض کې نن د یک شنبې په ورځ د نړۍ لسګونو هیوادونو مشرانو له داعش او په افغانستان او سیمه کې د سخت رزي په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کوي. کارپوهان ویل دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د ټرمپ د وینا کومه بیانیه چې خپره شوې ده په هغه کې به ټرمپ په خپلې وینا کې وایي چې د اسلامي مجرمانو چې غواړي اسلامي انساني ژوند تباه کړي او هغو ټولو مذهبونو منونکو خلکو ترمنځ جنگ دی چې غواړي خوندي کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هغه به په افغانستان کې د دولت ضد د سخت دریځي وسلوالې ډلې تمویل او تجهیز ادرسونو ته اشاره وکړي. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو د بنسټونو تر لسو زیاتې فعالې ښځې نن کابل ته تللې وې او هلته یې د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر ښځو او میرمنو غږ وکړ چې د جګړې له منځه وړلو او سولې راوستلو لپاره کار وکړي. دغو پاکستاني میرمنو له افغان مدني فعالو ښځو سره یو ځای د افغانستان او پاکستان په حکومتونو او وسلوالو غږ وکړ چې جګړه دې پرېږدي او په دواړو هیوادونو کې دې د امن د راوستلو او ثبات لپاره کار وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې د حکومت مخالف فعالان ویل دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د ادلب په صوبه کې یو ځانمرګ برید کې د یاغیانو 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه دا نه معلومه چې د یک شنبې برید چا کړ دي او د چا لاس پکښې و. د ادلب شمال د پوزیشن مضبوط مرکز ګڼل کېږي، خو د القاعدې پورې مربوطې ډله دلته نفوس لري او یوه بل ډلې الحرار الاسلام سره په سیالي کې ده چې غړي په دې برت کې نشه سوي دي. په برتانی کې مشته د سوریه د بشرو کونو د څار ډلې ویل دي چې الحرار الاسلام ډلې لښته لږه 15 تنه په دې برت کې وژل سوي دي او د امکان څخه چې د مړو شمیر لوړ سي. د سوریه د پوزیشن یوه بل رسنۍ د بلادي خبری شبکه چنميږي ویل دي چې لښتر لږه په دا برید کې 15 تنه وژل سوي دي او د دې برید هدف د حرار ډلې غړي وو. اسرائیلو د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د وسلو اخیستو موافقې په اړه چپ خبرګون ورکړی دی. د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د 130 میلیارد ډالرو د وسلو پلورلو موافقه د ټرمپ لخوا د غیوت د سفر یو ورځ مخکې وسوه. نتنیاهو دا هیله او خواهش وښود چې د سعودي عربستان او نورو خلیجي هیوادونو سره اړیکې شګیدل غواړي چې له مخې به یو داسې نوښت رامنځته سي چې د فلسطینیانو سره بالاخره د سولې یو موافقې ته ترڅنګ د ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو پر ضد به یو ګډ محاذ جوړ کړل سي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري او د هم د دې خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان او پاکستان کې د تندروي په وړاندې د مبارزې او د سولې په خاطر نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د ښځو د مدني حقوقو د فعالانو او دولتي چارواکو په ګډون یو 4 ورځنی کانفرنس پیل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
په کابل کې د یکشنبې په ورځ د برابرۍ، سولې او ډیموکراسۍ د بنسټ لخوا د ښځو یو 4 ورځنی کانفرنس جوړ شوی چې پکې له پاکستان څخه راغلي یو شمېر فعالې ښځې هم ګډون لري. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ښځینه مدني فعالانې او مخکښې ښځې په دې موخه راغونډې شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې له سخت دریځۍ سره د اغېزمنې مبارزې او د سولې په راوستلو کې خپل غږ اوچت کړي او په دې موخه له یو بل سره خپل نظریات شریک کړي. د دغه بنسټ مشر شهرزاد اکبر د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوه خبرې ډېرې ښکاره دي. لومړی دا چې زموږ سیمه سولې ته سخته اړتیا لري. دوهم دا چې ښځې د سیمې او هیواد په کچه د سولې په راوستلو کې اساسي رول لري. په دې کانفرنس کې ګډون والی په دې باور دي چې ښځې تر هر چا ډېرې په جګړه کې زیانمنې کېږي چې د سولې په راوستلو کې هم باید خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي وویل چې د دواړو هیوادونو ښځې د جنګ او سخت دریځې قربانیانې دي او دا چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر ښځې د سولې په راوستلو کې سره خبرې اترې وکړي او خپل نظریات تبادله کړي دا د سیمه ییزې سولې په راوستلو کې ډېر اغېز لري. میرمن سرابي په دې اړه وویل دا چې د دواړو خواوو ښځې دې ته پام وکړي چې ښځې د جنګ قربانیانې دي نو باید له خپلې کورنۍ څخه سوله پیل کړي. هغه سوله چې له کورنۍ پیلېږي کولی شي ټولنې او بالاخره سیاسي سولې سره مرسته وکړي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دواړو خواوو ښځې له کلي څخه تر ښاره ټولې د سولې راوستلو ته ژمنې دي او دا وزارت په دې برخه کې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د دې وزارت تخنیکي مرستیال سپوک مې وردګ وویل چې د سولې په راوستلو کې باید هغو ښځو ته ونډه ورکړل شي چې کوم ګروپ ته منسوبې نه وي او په بېطرفانه ډول کار وکړي. دا وایي
زه خواهش کړم چې د هغو ګروپونه چې پخوا د سیاسي فعالیتونه درلودل او یو ګروپ ته د منسوبې وي د هغو نه تاسو صرف نظر وکړي. داسې ښځې چې کاملا بېطرفه دي او د افغانستان دپاره د پاکستان دپاره واقعي سوله غواړي.
له پاکستان راغلی مدني فعال ګلاله اسماعیل وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت او ثبات سره تړلی دي او د راوستلو لپاره یې باید په ګډه کار وشي. هغې همدارنګه په دې برخه کې د ښځو د ونډې په اړه وویل
موږ غواړو چې یو را یو ځای شو او د دې مسلې دپاره د امن دپاره په دې خطې کې د امن دپاره یو ځای کار وکړو ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی دی. پاکستان کې الامن راتلی شي چې په افغانستان کې امنی او افغانستان کې الامن راتلی شي چې پاکستان کې امنی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطنو ښځې را یو ځای شي د امن د پاره لاس اوچت کی د امن د آواز اوچت کی خبرو کی او چې کوم مسلې دی یو ځای درته حل کی.
تیرونه هم په کابل کې د سولې پر اوستلو کې د خزو د ونډې په موخه خزو د سولې پیغام رسون کې په نوم یو 3 ورځنی سمپوزیم جوړ شو. په دې سمپوزیم کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې خزو د رواني تحمیلي جګړې لوی قربانیانې دي او د سولې په خبرو کې باید د خزو نظرونه واورېدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ختیځون قومي مشرانو نن په جلال آباد کې ونډه وکړه او د ولسونو د یووالي او د روان جنگ سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د ختیځون د ولسونو د جرګې په نوم ولسی مشران یو ځای کیږي او ونډه کوي. نور تفصیل جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ختیځون په کچه دغه نږدې 400 قومي مشران په جلال آباد کې سره راټول شوي وو او د ختیځون د ولسونو د جرګې په نوم جوړه کړې غونډه کې برخه واخیسته چې پریکړه کړې په ګډه به د سولې راوستو او رواني جګړې د تمامېدو لپاره مبارزه کوي. دغه غونډه د سولې رسنۍ او خي حکومتولۍ په نوم یو دفتر رابللې وه. د غونډې د رابلونکي ادارې مشر احمد کومیل خبریالانو ته وویل چې غواړي د دغه شان غونډو له لارې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې را لنډې کړي، سیمه ایز مشارکت عام کړي او همدا شان خلک د رواني جګړې سره د مبارزې لپاره وهڅوي. هغه رواني جنگ د ټوپک له جګړې هم خطرناک وباله وویل چې د ټولنې لویه برخه د همدې جګړې قرباني کیږي. له مرکزي حکومت او امنیت شورا نه غواړو چې هر څومره زر دي د رواني جګړې سره د مبارزې ستراتیژي چې خوشبختانه د سولې انسټیټیوټ مسوده جوړه کړې ده او امنیت شورا ته سپارلې ده، خو تر اوسه نه ده تدوین شوی. هر څومره چې زر کیږي دا کار باید وشي چې د رواني جګړې سره مبارزه د حکومت او خلکو لخوا په منظم ډول ترسره شي. د ډیرو په باور اوس مهال په افغانستان او خاصتا ختیځ کې د رواني جګړې ور تر پخوا تود شوی او همدا لامل دی چې ګڼ ظلمي وان کوچنیان د حکومت مخالف وسلوالو پولیکو کې جګړې ته تیار شوي. د دغې غونډې ګډونوالو هیله ښودلې چې جوړه شوې جرګه به د سولې او په خلاینې سره سره د هیواد د پولو د ساتنې لپاره په ولسي کچه کمپین هم کوي.
د ختیځ ولسونه د هر راستابیس پر وړاندې په کلکه ولاړ دي او دولت څخه غواړي چې د نفاق عواملو ته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې تفرقې ته لمن وهي. د ختیځ ولسونه د افغانستان د لانجمنو پولو په شمول د ډیورند د کرخې د موضوع د اساسي او منطقي حل لارو غوښتن کیږي.
د جرګي برخوالو هغه شلمادي سپریکړلې کوم ولسته چې د قومونو د یووالي نور زنونو ته د جرګي د پراخیدو او افراطیت په ضد د مبارزې ژمنې پکې شوې وي. که څه هم دغه غونډې ته د ختیځو ولایتونو والیانو مربلل شوي وو، څو خلک له چارواکو پوښتنې وکړي، خو یوازې د ننګرهار والی غونډې ته ورغلی وو. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د قندهار نوی والی زلمی بیسا خپل کار پیل وکړ. نور تفصیل به د قندهار نه زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل په ریپورت کې وورو.
د کندهار لپاره نوی ټاکل شوی والی زلمی ویسا خبرداري ورکړ چې د قانون په وړاندې به د هیڅ چا بے پروايي تحمل نکړي او د قانون د حاکمیت لپاره به اغیزمن ګامونه واخلي. د کندهار نوی والی چې نظامی منصبدار دی، مخکې د پکتیا والی وو او تر هغه مخکې په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو د کمانډان په توګه کار کړی. نوموړي نن د خپلې دندې د پیل غونډې ته وویل چې د کندهار د معارف او روغتیا پلسوي سیستم به په پښو دري او د غصب پر ضد به جدي اقدامات کوي.
هر څه چې کیږي هغه به د قانون په چوکاټ کیږي. د قانون د چوکاټ د باندې زه نه د چا خبر منم. د رئیس صاحب جمهور سر قومندان اعلی دی، زما امیر دی، غیر لاغې می شخصي آشنای دی چې هغه راته وایي امین کوم. یو خبره چې می وکړه نه کوم، نو په دې خاطر ستاسو څخه مې هیله داده چې ځان ته تکلیف مو ورکوي، ماتم تکلیف مو راکوي، زه د چا په خوله نه کوم. ستاسو ټول مشرانو، ستاسو ټول دوستانو څخه زما هیله داده ځان ته زحمت مور کوي.
د کندهار ځای اوسیدونکو له نوی والی څخه وغوښتل چې په حکومتي ادارو کې پراخ اصلاحات او تغیرات رامنځته کړي. د غراز د روژې له راتګ څخه مخکې د کندهار ښار د تنویر لپاره د دوامدار برېښنا برابرې د کندهار د خلکو بل اساسي غوښتنه وه.
او خلک چې د دې یوشتم کارن کې ژوند کوي، دا ټول پر روښنايي کې د روښنايي څخه محروم دي چې پر روښنايي کې ژوند وکړي، دا به ستر بریا وي.
دا چې د کندهار په مرکز کې یو څو مالیمین لرو یا یو څو مامورین لرو، په دې به موږ تاسو نور اکتفا نه کوو، نور موږ هم بالا خسته یو، تاسو هم همکاري وکړئ. کندهار جوړ چې نه ښځه نه در سره په هغه خدای کې جوړ کړي.
د کندهاري تعلیم یافته ځوانانو لپاره د حکومت په چوکاټ کې کاري زمینه برابرول او دوی ته د حق اولیت ورکولو په برخه کې خاصه توجه پکار ده.
د کندهار مخکنی والی همایون عزیزی سباندی درې میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې تر چپی کېدو وروسته دوی میاشتې په هند او فرانسا کې تر تداوی لاندې وو، خو خپلې دندې ته تر بیرته سنېدو وروسته یې هم څو ځله بهر ته د درملنې لپاره سفرونه درلوده. هغه اوس په هالند کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د کورونو او ښارونو د جوړولو وزارت وایي چې په هیواد کې په غیر قانوني او غیر معیاري ډول د جوړو شوو ښارګوټو شمیر له هغو ښارګوټو نه زیات دی چې په قانوني او معیاري ډول په تیرو شپاړسو کلونو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې جوړ شوي دي. پام وکړئ، په دې هکله کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري را لېږلي رپورټ ته.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب او پر غصب شوو ځمکو په غیر قانوني ډول د ښارګوټو د جوړولو په هکله یو رپورټ چې په کابل کې وړم کال د ازادۍ د کور په نوم د یوې افغان ادارې لخوا خپور شوی ښیي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 1,219,000 جریبه ځمکه غصب شوي، چې د دغې اندازې په یوه برخه په قانوني او غیر قانوني ډول 355 ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر سید سادات نادری نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې اکثره دغه جوړ شوي ښارګوټي یا په غیر قانونی ډول جوړ شوی او یا هم په غیر معیاري ډول جوړ شوی دي.
تعداد شرکای غیر قانونی بسیار زیاد است متاسفانه، یعنی واقعا قضیه میست.
خغلی نادری ویل په غیر قانونی ډول جوړ شو خرګوټو شپیر ډیر زیات دي. لبد امرغه د کزي واقعیت هم دادي چې په غیر معیاري توګه جوړ شو خرګوټو شپیر زیات دي، د غیر قانوني خرګوټو شپیر ډیر زیات دي. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل ښاروالۍ په یو رپورټ کې چې د پخواني جمهوري سمیت کرزي د کار په دوره کې استولی وو ویل شوي چې یوازې په کابل کې د غیر قانوني ښارګوټو شمیر له او یو اوړي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویاند میرمن نیلوپر لنګري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی هغه ښارګوټي غیر قانوني ګڼي چې په غصب شوو ځمکو آباد شوي وي. د کور جوړولو او د ښار جوړولو د وزارت دغې چارواکي وویل چې دغسې ښارګوټي دې وزارت پورې اړه نه لري او د افغانستان د اراضۍ د ادارې تر څارنې لاندې دي، او دا ځکه چې په غیر قانوني ځمکو کې آباد شوي او د ځمکې مسله د اراضي ادارې په صلاحیتونو کې راځي.
وخت شهرک میایه کې مجوز بگیره از وزارت شهرسازی و مسکن.
میرمن لنګری ویل کله چې څوک د کور او ښار جوړولو وزارت ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز ترلاسه کول لپاره راځي، دغسې کس باید ټول اداري پړاوونه بشپړ کړي وي، او دغو پړاوونو یو مهمه برخه د اراضۍ د ادارې پورې اړه لري چې هغوی د ځمکې د ارزونې چارې ترسره کوي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر وایي چې د غیر معیاري ښارګوټو ستونزه د زیربناو په زیاتولو تر یوه حده حل کیدی شي.
په طور مثال شرکای معلمین که از طرف وزارت شهرسازی خط اندازی میشه.
خغلی نظری ویل د مثال په ډول د خونکو خارګوټي چې د خار جوړولو د وزارت لخوا کارونه پر مخ وړل کیږي، دا مونږ په ځری برخو ویشلی دي. خارګوټي وو چې د ځمکو موقعیت خو او په خه حالت کې دي. مونږ کولای شو د یو ډول زیربناو پر امسا کولو سره د خارګوټو اوسیدونکو ته اسانتیاوي برابرې. خغلی نظری وایي چې یو شمېر د دغو غیر معیاري خارګوټو کارونه بشپړ شوي نه دي او همداسې پریښودل شوي، او درېمه ډله هغه خارګوټي دي چې په غیر پلان شوو ځایونو او حتی په غرونو کې جوړ شوي دي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان ډیرو ښارونو کې کورونو ته د خلکو د اړتیا له امله د ښارګوټو د جوړېدو بهیر په ډېرې چټکۍ پرمختګ وکړ، چې ورسره په کابل او ولایتونو کې زورورو کسانو دولتي ځمکې غصب او پرې ښارګوټي جوړ کړل. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت چارواکي دا نه وایي چې دا ځمکې چا غصب کړي او چا پرې ښارګوټي آباد کړي. خو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل او ولایتونو کې د ځمکو په غصب کې د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړي ملکي او پوځي چارواکي، یو شمېر سیمه ییز زورواکي او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر قوماندانان لاس لري.
د شارکونو په نامه باندې، د بلند منزلو په نامه باندې تعمیرات پورته کړي دي. په ځانګړي توګه د کابل کې حتی د مثال په ډول په ټول خوشحال خان کې تاسې یو یو متر شنه ساحه نه وینئ چې د خوشحال خان د سیمې اوسیدونکي لاړ شي هلته مازیګر تیر کړي، ماشومان پکې ولوبېږي او د صحت لپاره د روغتیا لپاره پکې وګرځي او وګرځي. حتی د جومات ځمکې پکې غصب شوي. تاسې به په کابل ښار کې نوی جوماتونه ګورئ. کوم جوماتونه چې جوړ شوي دي کابل ښار کې ټول هغه زاړه جوماتونه، ځکه د جوماتونو ځمکې هم د خلکو چور کړلې.
خو د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت چارواکي وایي د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې دې وزارت په تیرو دوه کلونو کې هیچا ته د نوي ښارګوټي جوړولو جواز نه دی ورکړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم د دې خبرونې وروسته مطلب په داسې حال کې چې ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شي په افریقایي هواد سومالیا کې د تون روانو د خبرداري سره سره د شنبه په ورځ د 12 ټولګیو په زرګون شاګردانو د کانکور په کلنۍ ازموینه کې برخه واخیسته. په موکړې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال محمد ولحسن رپورټر چې زبېت تاسو در وورم. د الشباب وسلوالو جنگیالو د شاګردانو کورنوي ته خبرداري ورکړو چې خپل اولادونه په هغو پوهنتونونو او فاکولټو کې شامل نکړي چې د لویدیځو هیوادونو د پوهنتونونو په طرز زده کړې پکې مروج دي. د 3000 نه زیاتو شاګردانو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د سومالیا د پوهنې د وزیر عبدالرحمن عثمان په وینا د پایتخت مقدشو په شمول په 15 ایالتونو کې د کانکور د ازموینې واوی مرکزونه پرانستل شوي. د سومالیا صدر اعظم حسن علي خيري په خپل وینا کې ویل چې په هیواد کې د یوې سمې او معقولې حکومتداري درامنځته کولو لپاره تعلیم او زده کړه یوازینی وسیله ده. خو د الشباب یو ویان علي دهيري په خپل وینا کې چې د اندلس د رادیو له لارې خبره کړه د لوړو زده کړو سره د خپل ډلې د مخالفت لپاره دا دلیل وړاندې کړ چې د لویدیځو ملکونو زده کړې د هغه په وینا یوازې د کفارو ګټې خوندي کوي او ځوانان د اسلام له دین نه اړي. زمونږ په هیواد کې یو شمېر غیر اسلامي تعلیمي مرکزونه د دې لپاره جوړ شوي دي چې ځوانان د تعلیم په نامه د دښمن په دام کې ښکیل کړي او د اسلام تاریخ ورنه هېر کړي او د هغوی کړه وړې خوښ شي. الشباب د تیرو 11 کلونو په موده کې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې زیاتره خوندي تړلې دي او پر ځای اسلامي نصاب رایج کړی. په جنوبي او مرکزي سومالیا کې په عربي ژبه تعلیم لازمي ګرځولې. د قرآن کریم، احادیثو، ریاضي، جغرافیه او تاریخ تدریس کیږي. په 1300 مریز کال کې د هغه هیواد د جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت له زوال نه وروسته کله چې په سومالیا کې کورنۍ جګړې پیل شوې د مرکزي حکومت تعلیمي نصاب چې د مختلفو عربي هیوادونو د تعلیمي نصابونو په اساس تیار شو له منځه ولاړ او ځای شخصي مؤسساتو ونیو. دا درېم ځل چې د سومالیا د پوهنې وزارت کوشش کوي او 100% په شاوخوا ځوانانو لپاره د کانکور ازموینه مستقیما کنټرول کړي. لزرنا زیات پولیس او عسكر د ازموینې د مرکزونو د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی. الشباب تیر میاشت غوښ کړو چې د هغو شاګردانو میندو او پلرونو ته به جزا ورکړي چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن ده. درنو محترم اوریدونکو، لکه چې د پرونی په پیل کې موږ تاسو ته وویل چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا جاری ده او د موضوع مرکزي بحث د تروریزم سره مبارزه ده.
Of their territory, of their funding, and the false allure of the craven ideology will be the basis for easily defeating them.
ټرمپ ویل که چیرې ټول هیوادونه سره لاس یو کی او د هغو کسانو د مالی سرچینو تمویل لارې بندې کړي چې د ټروریزم اعمال سره ته رسوي، نو د ټولو په ګټه به. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې تاکید وکړ چې موږ یو اصولي او واقعي دریځ باید غوره کړو، داسې دریځ چې د ټولو مشرانو د ارزښتونو سره برابري. ټرمپ خپل وینا کې تاکید وکړ چې د ټروریزم لمنځه وړل او محو کول ضروری دي. هغه د اسلامي نړۍ ځوانان مخاطب کړل او ویل که تاسو د ټروریزم لار ونیسئ نو ژوند به مو بې مفهومه او بې هدفه وي او هم به ستاسو ژوند ډېر لنډ او مختصر وي.
For decades, Iran has fueled the fires of sectarian conflict and terror.
محترم اوریدونکو، په څو شبو کې زمنګ دا خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا په مستقیم ډول د ریاض نه نشتیږي. موږ به د دې وینا تفصیلات تاسو ته په راتلونکو خبرونه کې در وورو. په څو شبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.